نن شنبه د غوی ول سمد می لومړی نیټه ده د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه له همدې نیم ساعت خبرونه سره چې زحمت شي بر وړاندې کوم پیل شي. السلام علیکم او د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر کندهار ته رسیدلی دی او هلته یې د امریکایي ځواکونو د پیلیدونکو عملیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا ولسمشر له کانګرسه د افغانستان لپاره د 40 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. روسیه د ناټو د غوښتنه څیړي چې افغان پیلوټان وروسیا او افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي. د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې پر نړیوالو پوځیانو طالبانو بریدونه کړي دي. د بی سروې له مخې په ډنمارک کې اکثریت د دې پلوي کوي چې په افغانستان کې د پوځي لګښت پر ځای ملکی چارو ته توجه زیاته شي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن په ویسټ انډیز کې د هند له ټیم سره مسابقه کوي. آسیایي پرمختیایي بانک نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې خپل کلنۍ غونډه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیله منه ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې غیر مستقیمې خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیل شي. د ازادي راډیو په روان خبری مجله کې تر ونیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو او د افغانستان په ارتباط ګڼ نور مطالب لرو. خو د یادو شویو خبرونو تفصیل هم تاسو ته وړاندې کوو. را به شو لومړي رپورټ ته. په منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قواو قمندان پرون کندهار ته ولاړ. په دې سفر کې له جنرال ډیوډ پټرویس سره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ملګری دي. جنرال پټرویس په کندهار کې د پیلیدونکو عملیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د کندهار له ښاره د ازادي راډیو خبریال د وخان مینپال رپورټ لري.
د امریکا د مرکزی قواو قمندان جنرال ډیوډ پټرایس چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینی مکریسټل او د امریکا سفیر اکین بیری هم ورسره د ارغنداب او پنجوایي د ولسوالیو تر لیدلو وروسته د کندهار د والی توریالي ویسا سره یو ځای په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې. ډیوډ پټرایس د کندهار پر وروستي امنیتي وضع د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویل چې کندهار د افغانستان او په ټول کې د نړۍ د امنیت لپاره ځانګړی ارزښت لري. په افغانستان کې د امریکا هدف ډیر روښانه دی. دوی ځکه کندهار ته ځانګړی پاملرنه کوي چې کندهار د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. القاعدې په همدې کندهار کې مرکزونه درلودل. مخکې تر دې چې په امریکا کې د سپتمبر د 12مې نیټې پیښه رامنځته کړي په کندهار کې روزنه ترلاسه کړې. وروسته د جرمني او امریکا په هیوادونو کې هوایي زده کړې وکړې او بریدونه یې وکړل. ډیوډ پټرایس زیاته کړه چې په کندهار کې د پیلیدونکو عملیاتو لپاره لومړۍ تیاریانې پیل شوې دي. په ځینو سیمو کې افغان او نړیوال ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو د پټرایس په خبره ډېر ژر بنور افغان او نړیوال ځواکونه هم سیمې ته ورسیږي. امریکایي لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې همدا اوس وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. خو امریکایي چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکو میاشتو کې به د دې ولایت په امنیتي وضع کې د پام وړ شوالی راسي.
د امریکا د مرکزی قواو قمندان پرون کندهار ته ولاړ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د چټکتیا په مقصد له کانګرس څخه نور 40 میلیارد ډالر غواړي. خو د امریکا د مالی کنټرول چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې د امریکا حکومت باید له پیسو اخیستو مخکې د درغلیو او بې ځایه لګولو مخه ونیسي. په دې اړه به د رویټرز خبري اژانس رپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه واور.
د افغانستان لپاره د امریکا د لګښتونو بودیجه چې د 2011 مالی کال او دغه راز د روان 2010 کال اضافي لګښتونه پکې شامل دي، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د موجود بودیجې په 3.8 زیاته ده. د امریکا کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تشویب کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو او مالی کنټرول د خاص پلټون کې مرستیال جان برومټ وای د امریکا د متحده ایالاتو مؤسسې باید د لګښتونو څار وکړي او دغه راز د افغاني مؤسسو ظرفیتونه باید لوړ کړي ترڅو هغوی هم د پیسو د سم مصرف څار وکړي. د جمهور رئیس اوباما اداره غواړي د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو لوړولو په مقصد د دې نوو پیسو زیاته برخه په مستقیم ډول افغان حکومت ته ورکړي. د افغانستان په حکومت دا تورونه هم لګېدلي چې د مرستې پیسې د اداري فساد له وجې بې ځایه لګولې دي. د امریکا د مالی کنټرول عمومي رئیس ارنولد فیلز وایي د یو سم او جدي مراقبت او څار پرته به د افغانستان د بیا رغونې لپاره زموږ مرستې په ډېرې اسانۍ ځایي او بې ځایه مصرف شي. د امریکا د مالی کنټرول په وروستیو څیړنو او پلټنو کې دا هم ښودل شوی چې د جمهور رئیس بوش د حکومت په مهال په عراق کې هم د جدي مراقبت او څار د نشتوالي له وجې د امریکا د مرستو میلیاردونه ډالر ضایع شوي ول. د امریکا د مالی کنټرول د مشر مرستیال ښاغلی برومټ وایي په افغانستان کې هم د عراق اشتباه تکرارېږي، خو په افغانستان کې د عراق په نسبت د حکومت ظرفیتونه کم دي او باید افغان حکومت پیاوړی شي. د افغانستان لپاره د امریکا د 2011 مالی کال په بودیجې کې 1.6 میلیارد ډالر د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره او 3.3 میلیارد ډالر د حکومت د پراختیایي پروګرامونو لپاره بیل شوي دي. په مجموعي ډول د افغانستان لپاره د امریکا د نوې بودیجې په سلو کې 70 د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي، او دا ځکه چې د افغان ځواکونو د غښتلتیا په صورت کې به امریکا وکړای شي د 2011 کال جولای میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي. ټاکل شوی چې په 2011 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 300,000 ته پورته شي، خو امریکایي چارواکي وایي افغانستان د دومره ستر شمیر پوځونو د ځای لپاره پلانونه نه لري. د امریکا د مالی کنټرول پلټونکو په قندوز کې هغه پوځي قرارګاه چې امریکایي کمپنۍ ډاین کورپ جوړه کړې پلټلې او وایي د ودانیو ساختماني کیفیت خراب ده، د ودانیو دیوالونه کاږه شوي او درزونه پکې پیدا شوي دي. بل ستونزه دا ده چې د دې قرارګاه د لومړۍ برخې د جوړولو کارونه د قرارداد له وخت څخه 6 میاشتې وروسته بشپړ شوي او دوهمه برخه به ممکن نوره هم وځنډول شي. د امریکایي پلټونکو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د خلکو د مالیو د پیسو د لګښتونو د څیړنو په نتیجه کې تر اوسه 19 جنایي دوسیې جوړې کړي او 2 میلیارد ډالر یې له اختلاس کوونکو څخه بیرته ترلاسه کړي دي. دوی وایي نورې 42 جنایي دوسیې تر تحقیق او څیړنو لاندې دي. له بلې خوا د امریکا د سمندري ځواک یو کارکوونکي اعتراف کړی چې په کابل کې یوې کمپنۍ ته د تیلو او بیا رغونې د قرارداد ورکولو په بدل کې له کمپنۍ څخه 10,000 ډالره رشوت اخیسته دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په ناټو کې د روسیا استازی وایي چې د افغان پیلوټانو د روزنې او افغان ځواک ته د هلیکوپټرو د ورکولو په باب د ناټو غوښتنې ته به ځواب وویل شي، خو ناټو په دې برخه کې اصرار کوي چې روسیه دې د دې تړون غوښتنې ته ژر ځواب ووایي. اسمت څاروان رپورټ لري.
په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری راګوزین وایي چې د افغانستان د ملي اردو لپاره د روسیې هلیکوپټرو او د روسانو له لوري د افغان پیلوټانو د روزنې غوښتنې ته باید د روسیې او لویدیځ ترمنځ د پوځي ټکنالوژیکي ستونزو په باب د عمومي خبرو اترو په چوکاټ کې ځواب وویل شي. د اترتاس خبری آژانس تر راپور له مخې په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری راګوزین د پنځشنبې په ورځ د ناټو د ویندوی جیمس اپاتورای د غوښتنې په ځواب کې چې ویلي وو ناټو د روسیې چټک ځواب ته لاره څاري وویل، ناټو تړون په افغانستان کې له تیرو 3 کلونو راهیسې له روسیې او د شوروي ساخت له هلیکوپټرو کار اخلي. د په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې ناټو تړون له روسیې سره تفاهم ته نه رسیدلی، خورسه مر څخه په یو میاشت کې د ځواب غوښتن کوي او دا د لوی اختلاف شوه نه کوي. په ناټو کې د روسیا استازي همدار رسول ز باور لرم چې ټول کارونه له پلان سره سم پرمخسي، تر کومه ځای چې زه په هیشم د ناټو وړاندیزونه د بهرنوي چارو د وزیر سرګی لافوروف له لوري ولسمشر دیمیتری میدویډیف ته وړاندې شوې دي. اوس دا د هیواد له ولسمشر سره اړه لري چې وروستۍ پریکړه وکړي. شاغلی راګوزین همدار ازول موږ نه یوازې له ځینو موقتی اقداماتو سره لیواله یو، بلکې له لویدیځ سره بنیادی پوځي ستراتیژیک همکاري ته هم لیواله یو. د ناټو سرمشي اندریس فوګ راسموسن د رواني میاشتې په 19مه په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د هیله لري چې روسیا به څرګند ځواب ورکړي چې آیا په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره هلیکوپټري ورکول شي او کنه. راسموسن د تیر کال په دسمبر کې د مسکو د سفر په ترڅ کې له روسیې څخه غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته یو شمېر هلیکوپټري ورکړي. په ناټو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین د اپریل په 6مه ویلي و چې مسکو به د هلیکوپټرو په باب د ناټو غوښتنې ته په نږدې راتلونکي وخت کې ځواب ووایي. راګوزین انټرفاکس خبري آژانس ته ویلي موږ پر خپل ځواب غور کوو، له بیلابیلو مؤسسو سره ژخیږو او ډېر ژر به ولسمشر دیمیتری میدویډیف ته د خپل ځواب مسوده وړاندې کړو.
د ناټو له روسیې غواړي چې افغانستان ته د هلیکوپټرو د استولو او د افغان پیلوټانو د روزنې په برخه کې دوی ته ژر ځواب وویل شي چې دا کار کوي روسیا او کڅرنګه. بل ورته ناټو د کوریشیا پریکړه ستایلې ده. کوریشیا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل فوجان زیات کړي. له دې اعلان سره سمدستي د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې پریکړې هرکلی وکړ. د کوریشیا پارلمان د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې افغانستان ته 40 فوجان ولیشي. له دې سره د دغه هیواد د عسکرو شمیر په افغانستان کې 330 ته رسیږي. د ناټو عمومي منشي راسموسن د کوریشیا له سریاسم یا درانکا کیسر سره تر خبرو وروسته وویل دا پریکړه له ناټو سره د کوریشیا د کلک ژمنې څرګندوی نه کوي. ټاکل شوی ده چې دا پوجان په سپتمبر کې افغانستان ته ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دنمارک اکثریت د پلوي کې بچ په افغانستان کې د دنمارک په ځله کشت لشسي او د هغه پر ځای پر شوانځي او عمل منفع کارونو مصرف وشي. د وی نظر پښتنې لمخې چې د جمعې پورې خبره شوه لڅ باندې 1100 کسانو پښتنې شوې دي. په دې ډله کې له څلورو درېمه برخه دنمارکیان وای چې په افغانستان کې د زموږ په ځله کشت کم شي او پر دغه پیسو دي د افغانانو د ژوند د سطح د لوړېدا لپاره کار وشي. د دنمارک دفاع وزیر گیت لیولیند بیخوویل زموږ پوځي بودیجه اوږدمهاله ده او پارلمان تصویب کړی ده. د دې لپاره موږ دا بودیجه نشو کمولی او پیسې عامل منفع پروژو ته نشو ځانګړی کولی. دنمارک په افغانستان کې 250 پوځیان لري. له 2002 میلادي کال را په دې خوا چې په افغانستان کې د دنمارک پوځي ماموریت پیل شوی دی د دغه هیواد 1.5 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. هاخوا ته په کونړ کې طالبان د نړیوالو ځواکونو د وشلو ادعا کوي. د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې نشته سوي دي. طالبان او نړیوال ځواکونه زړه او نقیز ادعاوي لري. لا سرآباد د دې پیښو جزئیات د ازادي راډیو د خبريال روحل انوري پر رپورت کې.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې 13 ورځ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر غزمه برید شوه چې په ترس کې د بهرنۍ قواو یو موټر سوځیدل دی.
جګړه کې د مخالفینو نه کار د اطلاعاتو وو کسان مړ شوي دي، دوه کسه زخمیان دي. یو وسته ور اخیستې وو، د ځاني تلفاتو زه فکر کوم نه درلود.
هغه ویل همدارس د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل په ساحه کې د نړیوالو ځواکونو پر نظامي مرکز د دولت وسلوالو مخالفینو د هوان څو توغندۍ توغولي چې لامل یې د دولت طرفدارو قواو ته کوم زین نه دی رسیدلې.
د خپل د دې کانګل راپورونه نشته. مونږ ته خو برعکس مونږ ته راپور راغی چې په اثر د انداز کې متقابل د توپچی د کانګل کې درې قسم مخالفین مړ شوي دي.
بلخوا حزب اسلامي او طالبان په دواړو ولسوالیو کې د دوه نظامی موټرو د منځه وړلو او له لسو څخه د زیاتو بهرنیو سرتیرو د وژنې دعوې کوي او وای چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي جنګیالیو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې د شوو بریدونو او په هغې کې د یو موټر د خرابېدو خبره منلې، خو دا نه مني چې ګنې دوی ته د سر زین رسېدلی وي او همداراز یې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په باب هم څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د فرانسې دفاع وزیر وایي چې د کاپیسا په ولایت کې د څلورو ملکي افغانانو پر وژنه خواشینی دی. هرف مورین پرون فرانسې راډیو ته وویل افغان ولسمشر حامد کرزي ته یې لیک استولی دی او په هغه کې د فرانسې د ژور خپګان څرګندونه کړې ده. د اپریل په 16 په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو تن هم ټپي شوی و. اوس له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې دا کسان فرانسوي ځواکونو سهوان ویشتي و. بیا هم د قتل د یوې زړې پیښې په اړه د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو د استاد فضل رحمان څمکني دویم تلین د جمعې په ورځ د کورنۍ لخوا په کابل کې ولمانځل شو. په دې مراسمو کې د پکتیا ولایت د سپینجرو سربیره د دولت لوړ پوړو چارواکو او د ولسی جرګې غړو هم ګډون کړی و. د غونډې ویناوالو تر ډیره په افغانستان کې د ملي یووالي په پراختیا ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې په دې هیواد کې دې تر ډیره د سولې او ثبات په ټینګښت کې فعاله ونډه واخلي. فضل رحمان څمکني د 1400 واتیایم کال د غوی یا سور په اتمه نیټه په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب د شپاړسمې کلیزې د جشن په مراسمو کې په وسلوال برید کې وشل شوی و. په مراسمو کې د بریدونو پر مهال یو بل تن هم وشل شوی و او ډېر او یو شمیر ټپیان شوي ول. نور حال له کابله د ماریا سرقی په رپورټ کې.
په کابل کې د ولسی جرګې د غړي فضل رحمان څمکني د دویم تلین په لمانځغونډه کې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو او د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي په پراختیا پراخ بحثونه وشول. په دې غونډه کې د پکتیا ولایت د سپینګیرو سربیره د ملي شورا یو شمېر غړي او د ولسمشر کرزي د اقتصادي او امنیتي سلاکارانو په ګډون د دولت نورو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. په ولسی جرګه کې د پکتیا ولایت د خلکو استازی دوه کلن مخکې د مجاهدینو د بریا په لمانځغونډه کې چې ولسمشر کرزي هم ګډون کړی و په یوه وسلواله حمله کې وژل شو. په دې پیښه کې د ښاغلي څمکني په ګډون دوه تنه وژل شول. د افغانستان د جمهوري ریاست امنیتي سلاکار محمد معصوم ستانکزي په هیواد کې شته ستونزو ته اشاره وکړه او وی ویل چې ټول دغه ستونزې هغه مهال هواریدای شي چې ټول افغانان سره یو لاس شي.
موږ به هیڅ وخت د بشپړ ثبات او امن احساس په خپل هیواد کې ونه کړو تر هغو پورې چې افغانان د وسیلې په توګه بیرته د افغانانو په ضد استعمالیږي او د خپل هیواد د خرابۍ لپاره په کار اچول کیږي. تر هغو وخته به د موږ خویندې، د موږ میندې او د موږ آینده نسلونه په دې باندې ونه توانیږي چې د یو ښه راتلونکي امید ولري.
ښاغلی ستانکزي ومنله چې دولت نیمګړتیاوې لري خو زیاته یې کړه چې دغه هیواد یوازې په انتقادونو نه بدنېږي، د شته ستونزو لپاره باید د حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي اقتصادي سلاکار انوار الحق هدي په ټولنه کې د سولې د ارزښت په اړه وویل چې له سولې او امنیت پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې سیاسي اختلافات په جګړه نه بلکې په سولې هواریدای شي. همداراز د څمکني قوم په استازیتوب حاجي محمد څمکني وینا وکړه او لکه یو والی تر او بلل
هر کله چې ملت یو شو دا وطن ترقی وکړه بیا پس له غنه په وخت کې په آغاز معنا کې به آغاز شروع هغه مشران بیا کولای شي کړه کې چې وخت لري چې د مملکت ته چا خیانت کړی دا پختنه زمینو کې لکه اوس کچا ته په دغه نیو کېږي کته مو ته نسې زې تا ته نسې یوګه ته بلته سی قوت څلور تا ته سی کېږي په دې وخت کې د اتفاق اتحاد عمل لازم ده.
په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه په داسې حال کې ټینګار کیږي چې په پام کې ده د سولې مشورتي جرګه د روان کال د غوی میاشتې په وروستیو کې جوړه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري او دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال ډیوډ پټرویس پرون کندهار ته ولاړ او هلته د امریکایي ځواکونو د پیلیدونکو عملیاتو په اړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل او وی ویل د کندهار امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس د افغانستان لپاره د 40 میلیارد نورو ډالرو غوښتنه کړې. روسیه د ناټو د غوښتنې سیړي چې افغان پیلوټان وروزي او افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي. د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې پر نړیوالو پوځیانو طالبانو بریدونه کړي دي او دواړه لوري نړیوال ځواکونه او طالبان د مخالفو د وژلو ضد او نقیض ادعاوې لري. د وی سروې لمخې په دنمارک اکثریت د دې پلوي کوي چې په افغانستان کې د پوځي لګښت پر ځای ملکی چارو ته توجه زیاته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په ویسټ انډیز کې د هند له ټیم سره د 40 اوورونو د نړیوالو مسابقو په ترڅ کې مسابقه کوي. آسیایی پرمختیایی بانک نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې خپله کلنۍ غونډه پرانیزي خو له دې غونډې سره یو شمېر سازمانونو مقاطعه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیله منه ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې غیر مستقیمې خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیل شي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د نړۍ د ګازو ستره ماسسه ګازپروم د اوکراین د ګازو له دولتي کمپنۍ نفت ګاز سره یو ځای کړي. د روسیې او امریکا ترمنځ د بیرنګ په سمندرګي کې زلزله شوې ده، خو تر اوسه د سر زیان چاته نه دی اوښتی، یعنی خبرې تر اوسه نه دی ورکړل شوی. روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. اوس و بجې او شل دقیقې دي. د پکتیا ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د ګلغونډۍ سیمه زورورې ژلۍ ځپلې ده. د ګلغونډۍ یو قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې ژلۍ دومره زورور وه چې ځینې کورونه یې وران کړي او فصلونو او باغونو ته یې هم درانه زیانونه اړولي دي. د زیاته کړه سیمه ییزو چارواکو ته یې د پیښې د زیان په اړه معلومات ورکړي دي، خو د هغوی لخوا مرسته نه ده شوې. دغه قومي مشر وایي کله ژلۍ ځپلو سره مرسته ونه شي، نو د دغه ولسوالۍ خلک به د کورونو پرېښودو ته اړ شي. ټاکل شوی ده چې نن په ویسټ انډیز یا غرب الهند کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د نړۍ د شل اوورونو په نړیوالو مسابقو کې په سی ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره مخامخ شوی دی. نن دوهمه مسابقه د هند او بنګلادیش ترمنځ ده. پرون چې کله دغه لوبې پرانیستل شوې، په لومړۍ مسابقه کې نیوزیلند سریلانکا ته ماتې ورکړه. د سریلانکا ټیم په ټاکلیو شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو له سوځېدو سره 115 منډې وکړې. د هدف ته په 19 اوورو د اتو لوبغاړو له سوځېدو سره نیوزیلند ورسید. پرون په دوهمه لوبې کې کوربه ویسټ انډیز آیرلند ته ماتې ورکړه. ویسټ انډیز په شلو اوورونو کې 138 منډې وکړې او د آیرلند ټول لوبغاړي یې د 18 منډو له جوړېدو سره وسوځول.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
آسیایي پرمختیایي بانک یا ADB نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې خپله کلنۍ غونډه پرانیزي. په دغې څلور ورځنۍ غونډې کې ټاکل شوې ده چې د یو شمېر هیوادو مشران، د مرکزي بانکونو رئیسان او د مالی وزیران برخه واخلي. د غونډې د برخوالو شمیر به نږدې 3000 کسانو ته ورسیږي چې د آسیایي پرمختیایي بانک د 8 غړو هیوادو دي. د آسیایي پرمختیایي بانک په چوکاټ کې د 250 غیر دولتي مؤسسو استازي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د ټولنیزو سازمانونو دغه استازي له بشري حقونو څخه د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف پر سرغړونو اعتراض لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن هیله منه ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې غیر مستقیمې خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیل شي. هیلری کلینټن وویل د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازی جورج میچل به راتلونکې اونۍ بیا سیمې ته ولاړ شي څو دا خبرې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې نن ناوخته به د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د سولې د نویو خبرو ملاتړ وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د مارچ په میاشت کې غیر مستقیم خبرو هغه مهال پښا شو چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو کورونو د جوړېدو پلان تیار کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د نړۍ د ګازو ستره مؤسسه ګازپروم د اوکراین د ګازو له دولتي کمپنۍ نفت ګاز سره یو ځای کړي. ولادیمیر پوتین دا وړاندیز وروسته تر دې وکړ چې د اوکراین له صدراعظم میکول آزاروف سره د تورې بهیرې په سوچي استراحتجي کې ولیدل.
Я проинформировал Николай Янович о том, что сегодня мною подписано постановление правительства Российской Федерации об
Путин вай мада Украин сердязам тавел чинен ми амр вакар че да газу пор серде малия каташи да карз муж да мухим уторуну ла пара яу шарту ма хамдар аз балуран диз вакар че фикр при пкар дай муж па атуми барха ки да явали пор масали хабри кри ди муж дейта чем ту шивио че варта кар да газу па барха ки вакру ма уран диз кри че газ прум ау нафт газ кампани сара яуши. د ګاسپروم مشر بیا وویل چې د روسیا او اوکراین د انرژي وزیران به د ګاسپروم او نفت ګاز له مشرانو سره د می په لومړیو اونیو کې دا مسله وڅېړي. مخکې د روسیې د اټومي پروګرام مشر ویلي وو چې دواړه هیوادونه د اټومي انرژي د پروژو د یوځای کېدو پر مسلې غور کوي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین دا خبره هم وکړه چې د روسیې مرکزي بانک وی ټی بی دې ته تیار دی چې اوکراین ته 1500 میلیونه ډالر پور ورکړي څو د دغه هیواد د اقتصادي ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اوکراین او روسیې د صدراعظمانو پرونۍ لیدنه د دغو دوو هیوادو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تازه هڅه ده. څو اونۍ مخکې اوکراین موافقه وکړه چې ګاز دیش په سلو کې پر اوکراین ارزانه وپلوري او اوکراین له روسیې سره ومنله چې تر څه باندې دیش کلونو پورې د اوکراین په اوبو کې روسیه خپله پوځي اډه وساتي. له دې پریکړې سره د اوکراین لویدیځ پلوه اپوزیسیون سخت مخالفت وکړ او دا پریکړه د خپل هیواد د ملي ګټو پر ضد وبلله. د روسیا او امریکا ترمنځ د بیرنګ په سمندرګي کې زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوجي د مرکز د سروې له مخې دا زلزله 6.3 ریختر اندازه شوې ده. د تسونامي د پیښېدو خبرداری نه دی ورکړل شوی. چارواکو په الاسکا کې وویل چې دوی زلزله نه دی احساس کړی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نړیوال ورسپانو د افغانستان پر کوم موضوعات او مسائل خبره کړې دي او کوم موضوعات یې څېړلې دي د چانقالی کوزی په کتنه کې اورو.
زیات شمیر لویدیځو ورسپانو په وروستیو غونډو کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي صفیه صدیقي په کور باندې د امریکایي ځواکونو د حملې په اړه مقالې لیکلي چې د صفیه په وینا په دې حمله کې د نوموړي د کور یو غړی وژل شوی او د نورو سپکاوی شوی دی. ورسپانو لیکلي د امریکایي ځواکونو د دې عمل په ضد یو شمیر خلک د اعتراض په ډول سړکونو ته ووتل او جلال آباد ته نږدې لارې بندې کړې. واشنگتن پوسټ ورسپانو بیا په امریکا کې د ګوانتانامو زندان د یو بندي د محاکمې په اړه مقالې لیکلي او لیکي د محاکمې په جریان کې هغه فلم وښودل شو چې د عمر الخضر په نامه کس پکې په افغانستان کې د سړک د غاړې د بم ایښودلو په حال کې لیدل کیږي. د فلم غږ سم نه اوریدل کیږي خو دومره اوریدل کیږي چې دا ځوان هلک وای په دې بم سره به زیات شمېر امریکایان وژني. ورسپانه لیکي دا فلم امریکایي ځواکونو ته د 2002 میلادي کال د جولای میاشت کې په افغانستان کې د ترورستانو په یو مرکز باندې د پوځي عملیاتو په جریان کې لاسته ورغلی و او په خپله الخضر هم پکې نیول شوی و. واشنگتن پوسټ لیکي دا فلم امریکایي چارواکو ته د دغه ځوان د جرم د اثبات لپاره یو ښکاره ثبوت دی. خو د الخضر مدافع وکیل وای نوموړی هغه مهال تنکی ځوان و او نورو کسانو بلارې کړی و. الخضر د لسو کالو و چې له خپل پلار سره چې د اسامه بن لادن دوست و افغانستان ته تللی و. په دې فلم کې دی د 15 کالو بریښي. واشنگتن ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د ډیموکراسۍ په کار کې باید عجله ونشي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې داسې یو سیاست مخته کړی چې دواړه خونه لري. یوې د ترورستانو ماتول او بلې په دې هیواد کې نظام جوړونه ده. د ورسپانې په باور امریکا دا ډول سیاست په ویتنام کې هم مخته کړی و او غوښتل یې په ډېر سرعت حرکت وکړي خو په هغه هیواد کې بری ته ونه رسېده او په افغانستان کې باید د ویتنام اشتباه تکرار نه کړي. ورسپانه زیاتوي پوښتنه دلته ده که امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت سرته هم ورسوي آیا بیا به هم دوی خپل دا عمل د داسې یو دښمن په مقابل کې چې اصول نه لري او حتی خپل خلک د ځان وژونکو حملو او چاودنو په واسطه له منځه وړي بری وګڼي؟ واشنگتن ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي امریکا د بری په لټه کې ده خو مسله دلته ده چې دښمنان په یو غیر منظم جنګ کې بری څه ډول تعریفوي. د ورسپانې په عقیده د بری په لومړۍ مرحلې کې باید ستونزې او ارزښتونه په سیمه ییز معیار درک شي. هر ګام باید د سیمه ییزو خلکو د پوهې او درک په چوکاټ کې پورته شي او وروسته بیا په افغانستان کې په نړیوالو او لویدیز ډول ارزښتونو ټینګار وشي.
دا ساتي رادیو په پانه کې د افغانستان د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه ځانګړي مرکه په اوریدل شي چې له هند او جنوبي افریقا سره به افغانستان څنګه لوبو وکړي. له دې تحلیلي مرکه سره د افغانستان د کرکټ د وتلي باولر حمید حسن عکس خپور شوی دی چې د وکټ د اخیستو خوشحالي د په څیره کې څرګندې شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د ازادي رادیو په پانه کې د سر مطلب دا دی چې افغان دولت د امریکا د دفاع وزارت خپور شوی رپورټ ردوي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر دولت انتقاد کړی وو او د افغانستان دولت د دې په جواب کې جواب ویل دی چې د مفصل متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. او نن شنبه د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې په پروګرام کې د ماسپښین له 3 تر 5 بجو خبري شي. په افغانستان کې د بیکاری موضوع څېړل کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سر ته رسیږي. مصطفی صدیقی له تاسو سره دی.
امروز هم بله راستیم که حرفتان خط کردم.
هیله کنم
همونطور که شما گفتین امروز هم اول ماه می یعنی روز کارگر هست و در برنامه زیر آسمان کبود همونطور که شما گفتین امروز در مورد کار و بیکاری صحبت خواهیم کرد.
او کارگران هم زنگ و حلشی
حتما. تشکر از خودت احمد شبر. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. روز شنبه تان بخیر. من مصطفی صدیقی با تیم خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با شماییم. با ما باشید و پیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها در این 30 دقیقه. در حالی که هزاران عسکر افغان آمریکایی و ناتو برای انجام عملیات نظامی در کندهار آمادگی می‌گیرند، یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که این ولایت روزهای سخت را در پیش رو خواهد داشت. جنرال دیوید پتریس، مسئول قماندانی مرکزی آمریکا، دیروز وارد کندهار شد. پارلمان کرواسیا اعلان کرده که این کشور 20 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام خواهد کرد. تعداد عساکر این کشور در افغانستان با این شمار به 320 عسکر افزایش خواهد یافت. منشی عمومی ناتو آندرس فاگراس موسن از این اعلان کرواسیا استقبال کرده است. کاهش مصارف نظامی، افزایش مصارف ملکی در افغانستان نتیجه یک نظرسنجی در دنمارک. در این نظرسنجی که دیروز انجام شد، نظر بیش از 1100 دنمارکی پرسیده شده است، اما حکومت این کشور گفته که پارلمان بودجه نظامی را تصویب کرده و حالا نمی شود پول اضافی در بخشای ملکی اختصاص داده شود. ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل بر سوریه حمله کند، پای این دولت یهودی را قطع خواهد کرد. محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهور ایران، این موضوع را در پایان دیدار دو روزه‌اش از دمشق بیان کرد. این اظهارات رحیمی در میان افزایش تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار می‌رود گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان هفته آینده سر گرفته شود. انتظار می‌رود وزیران خارجه کشورهای عربی در ملاقاتشان امروز از این گفتگوهای جدید حمایت کنند. انتظار می رود یونان امروز اول می مصادف با روز کارگر شاهد اعتراضات تازه باشد. اعتراض علیه طرح‌های جدیدی که حکومت این کشور برای مقابله با بحران اقتصادی در نظر گرفته است. در حالی که تحقیق روی انتشار لکه بزرگ تیل در خلیج مکزیکو همچنان ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا استخراج نفت را از مناطق جدید در سواحل این کشور منع کرده است. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که از طرح‌های حکومت به منظور استخراج بیشتر نفت عقب نشینی نخواهد کرد. و بانک انکشاف آسیایی اجلاس سالانه اش را امروز در تاشکند مرکز ازبکستان افتتاح میکند. انتظار می رود در این اجلاس 4 روزه 3000 نفر به شمول رؤسای دولت، رؤسای بانک های مرکزی و وزرای مالیه کشورهای مختلف شرکت کنند. در پهلوی اینها مرور داریم بر تازه ترین مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه و هم گزارش مشنوید در مورد وضعیت ساحات باستانی در ولایت بغلان که مسئولان میگویند در خطر دستبرد قاچاقبران قرار دارند. همچنان مصاحبه مشنوید در مورد مسابقه امروز تیم ملی کریکت افغانستان با تیم ملی هند. اما حالا این مجموعه خبری 11 ماه ثور برابر با اول ماه می را با حوالات امنیتی افغانستان شروع میکنیم. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که کندهار روزهای دشواری را در پیش رو خواهد داشت. دیوید پتریس، مسئول قماندانی مرکزی آمریکا، این موضوع را در سفر از قبل اعلام نشده‌اش به کندهار گفت. این اظهارات در حال است که هزاران عسکر آمریکایی، ناتو و افغان برای انجام عملیات نظامی علیه طالبان در کندهار آمادگی میگیرند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس بشنویم.
جنرال دیوید پتریس، قماندان قوای مرکزی آمریکا، دیروز طی کنفرانس خبری مشترک با والی کندهار در حضور افسران و اساکر امریکایی و مقامات و ریش سفیدان این ولایت در مورد اهمیت کندهار و عملیات علیه طالبان در اینجا صحبت کرد. تلاش های ملکی و نظامی افغان ها و تلاش های نظامی و ملکی قوای ائتلاف در کندهار هر روز بیشتر می شود. این معلوم است که قوای بیشتر در کندهار مستقر شده و تعداد دیگری هم در راه می باشند. چه قوای افغان و چه قوای ائتلاف. جنرال پتریاس در کوشش برای جلب حمایت مردم از عملیات قریب الوقوع قوای امریکا و ائتلاف در کندهار از مناطق مختلف این ولایت دیدن نموده و با قماندانان امریکایی در اینجا ملاقات کرد. جنرال پتریاس هشدار داد که قبل از بهتر شدن اوضاع در کندهار باید انتظار برخوردهای شدید بود. در هفته های اخیر لحظات دشوار در کندهار مشاهده شدند که برای همه معلوم است و ما می دانیم که لحظات دشوار دیگر در هفته ها و ماه های آینده هنوز در پیش است. طوری که ما در عراق آموختیم و در افغانستان تکراراً مشاهده کردیم، وقتی که شما برای گرفتن ابتکار از دشمن و بیرون کردن آنها از مراکز و پنهانگاه هایشان می جنگید، دشمن با شدت عکس‌العمل نشان می دهد و جنگ ها شدیدتر می شود. اما این عملیات یک قدم ضروری می باشد، زیرا ماموریت در افغانستان بیش از حد مهم است، چی برای افغان ها و چی برای منطقه و چی هم برای همه جهان. جنرال پتریاس گفت عملیات در کندهار یک حمله تماما عیار نظامی نخواهد بود، بلکه یک عملیات مشخص در اطراف شهر خواهد بود. جنرال پتریاس در کنفرانس خبری در کندهار اظهار داشت حضور قوای امریکا در افغانستان بعد از 9 سال جنگ مهم است و افزود که حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا در خود کندهار تحریزی شده بود. جنرال پتریاس به خبرنگاران گفت یکی از موضوعات مهمی که در عملیات کندهار مطرح است اقدامات بعد از عملیات برای بهتر ساختن سیستم حکومتداری می باشد و به گفته او در جریان سفر رئیس جمهور کرزی 1500 نفر جمع شده و نظریات خود را در این مورد ارائه کردند. جنرال پتریاس افسود این افراد توسط رئیس جمهور کرزی انتخاب نشده بودند که در این جرگه اشتراک کنند، زیرا یک تعداد آنها بلند شده و در پیشروی کمره‌های خبرنگاران بر حکومت اعتراض کرده و انتقادات خود را به صدای بلند به گوش همه رساندند. نکته دیگری که جنرال پتریاس بر آن تاکید نمود اهداف امریکا و قوای ائتلاف در افغانستان می باشد. اهداف امریکا و اهداف ائتلاف در افغانستان چیزی است که افغان ها می خواهند، یعنی امنیت، آرامی و زندگی بهتر برای خود آنها و خانواده هایشان، و در این ساحه ما به افغان ها و حکومت افغانستان کمک میکنیم. آمادگی ها برای عملیات در کندهار جریان دارد و از جمله 30,000 عسکر بیشتر که امریکا به افغانستان میفرستد اکثریت آنها در کندهار مستقر میشوند، زیرا کندهار تنها مرکز طالبان نیست بلکه یک مرکز برای جنایتکاران و باندهای مافیایی نیز میباشد که مانع تلاش های بین المللی برای رساندن کمک به باشندگان این ولایت میشوند.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، ایره مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوبه نمیشیشته. مام که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی از کردن نیست، نه در دین نیست که دیگه گفتن، نه در مذهبی است دیگه کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگید دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما می کسایی که دنیا است قرار داد، مردم مظلوم ملتش کلا میتونه کلی پیدا نست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگرده خلاص، چهار تا شب ایتی شب دقیقی صبح است سگ صبح تیر میده کسی شد.
برادر به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند.
میره دولت بکره باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا خب باید دولت هم مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شمار مردم را شنیدین. ادامه این مجموعه خبری با چند خبر کوتاه. کرویشا وعده داده که تعداد عساکرش را در افغانستان افزایش خواهد داد. منشی عمومی ناتو آندرس فاگراس موسن از این اعلان کرویشا استقبال کرده است. پارلمان این کشور دیروز روی اعزام 20 عسکر دیگر به افغانستان توافق کرد. با اعزام این عساکر شمار قوای کرویشا در افغانستان به 320 عسکر خواهد رسید. انتظار می‌رود که این عساکر تازه نفس در ماه سپتامبر امسال وارد افغانستان شوند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم دنمارک از کاهش مصارف نظامی این کشور در افغانستان و در عوض مصرف پول روی برنامه های عام المنفع حمایت کردند. در این نظرسنجی دیروزی نظر بیش از 1100 نفر پرسیده شد. اما وزیر دفاع دنمارک گفته است که بودجه نظامی این کشور طولانی مدت است و از سوی پارلمان تصویب شده است. گیت لیلولند بیخ افزوده که حکومت نمیتواند این بودجه را تغییر و مبلغ اضافی را به برنامه های بازسازی و امور عام المنفع اختصاص بدهد. در حال حاضر دنمارک 750 عسکر در افغانستان دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما برای سریع ساختن کارهای بازسازی در افغانستان از کنگره این کشور 20 میلیارد دلار دیگر تقاضا کرده. اما مقامات نظارت بر امور مالی آمریکا روز جمعه گفتند که حکومت این کشور قبل از گرفتن پول بیشتر باید جلو سوء استفاده و مصارف بیجا را بگیرد. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس برتان داریم.
بودجه آمریکا برای افغانستان که مصارف اضافی آن کشور را برای سال 2010 و 2011 در افغانستان نیز در بر می‌گیرد، از بودجه موجود آمریکا برای افغانستان 38% بیشتر می‌باشد. کنگره آمریکا از سال 2002 تا حال 51.5 میلیارد دلار را برای مصارف بازسازی افغانستان تصویب کرده است. معاون شعبه مخصوص تفتیش و نظارت مصارف آمریکا در افغانستان جان برومت می‌گوید مؤسسات ایالات متحده آمریکا باید بر مصارف نظارت کنند و همزمان ظرفیت مؤسسات افغانستان را نیز بیشتر بسازند تا آنها نیز بتوانند بر این مصارف نظارت کنند. اداره رئیس جمهور اوباما می‌خواهد برای بلند بردن ظرفیت‌های مالی حکومت افغانستان یک بخش بزرگ این پول را مستقیماً به حکومت افغانستان بدهد. حکومت افغانستان با آن متهم است که به خاطر فساد اداری بسیار پول‌های کمک بین‌المللی را حیف و میل کرده است. رئیس عمومی اداره کنترل مالی آمریکا آرنولد فیلدز میگوید بدون یک مراقبت و نظارت جدی کمک‌های مالی آمریکا برای بازسازی افغانستان با آسانی ضایع شده و به هدر خواهد رفت. در تحقیقات اخیر این اداره معلوم شده است که در دوران رئیس جمهور بوش به خاطر نبود یک سیستم نظارت بر مصارف در عراق میلیاردها دلار کمک‌های آمریکا به این کشور ضایع شده است. معاون اداره نظارت مالی آمریکا آقای برومت میگوید در افغانستان هم اشتباه عراق تکرار می‌شود، اما در افغانستان نسبت به عراق ظرفیت‌های حکومت کمتر می‌باشد که این ظرفیت‌ها باید تقویه شوند. در بودجه سال 2011 آمریکا برای افغانستان 1.6 میلیارد دلار برای تعلیم و تجهیز قوای امنیتی افغانستان و 3.3 میلیارد دلار برای عملی کردن برنامه‌های انکشافی حکومت مد نظر گرفته شده است. در مجموع در حدود 70% بودجه آمریکا برای افغانستان به مقصد تقویه قوای امنیتی افغانستان به مصرف می‌رسد و دلیل این است که در صورت تقویه و بیشتر شدن توانایی قوای افغان، آمریکا می‌تواند طبق پلان رئیس جمهور اوباما انتقال عساکر خود را از افغانستان در نیمه سال 2011 آغاز کند. انتظار می‌رود که در سال 2011 تعداد سربازان امنیتی افغانستان به 300 هزار نفر برسد. اما مقامات آمریکایی میگویند که افغانستان برای تعلیم و تربیت و مستقر ساختن این تعداد عساکر قرارگاه و جای بود و باش ندارد. نظارت کنندگان مصارف آمریکا میگویند قرارگاه نظامی که توسط شرکت آمریکایی داین کورپ در کندز ساخته شده است، کیفیت عمرانی آن درست نیست و دیوارهای آن ریخته و در بناهای آن درسا ایجاد شده است. مشکل دیگر این است که کار ساختمان این قرارگاه 20 ماه بعد از مهلت تعیین شده در قرارداد تکمیل شد و بخش دوم آن شاید وقت بیشتر را در بر بگیرد. در گزارش ناظران مالی آمریکا آمده است که آنها در نتیجه تحقیق در مورد مصارف پول مالیدهان آمریکا در افغانستان 19 دوسیه جنایی را باز کرده و 2 میلیارد دلار را از اختلاس کنندگان به دست آوردند. به گفته آنها 42 دوسیه دیگر جنایی در این رابطه روی دست می باشد. از سوی دیگر یک کارمند قوای بحری آمریکا اعتراف کرده است که برای دادن قرارداد تیل و بازسازی به یک شرکت افغانی 10,000 دلار از این شرکت رشوت گرفته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. در حالی که هزاران عسکر افغان آمریکایی و ناتو برای انجام عملیات نظامی در کندهار آمادگی می‌گیرند، یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که این ولایت روزهای سخت را در پیش رو خواهد داشت. جنرال دیوید پتریس، مسئول قماندانی مرکزی آمریکا، دیروز وارد کندهار شد. پارلمان کروشیا اعلان کرده که این کشور 20 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام خواهد کرد. تعداد عسکر این کشور در افغانستان با این شمار به 320 عسکر افزایش خواهد یافت. ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل بر سوریه حمله کند، پای این دولت یهودی را قطع خواهد کرد. محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهور ایران، این موضوع را در پایان دیدار دروزه‌اش از دمشق بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار می‌رود گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان هفته آینده سر گرفته شود. و انتظار می‌رود یونان امروز اول ماه می مصادف با روز کارگر شاهد اعتراضات تازه باشد. اعتراضات علیه طرح‌های جدیدی که حکومت این کشور برای مقابله با بحران اقتصادی در نظر گرفته است. باز هم خوش آمدید. اما طور که پیشتر اشاره کردیم، تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای نخستین بار در جام جهانی مسابقات بیستاوره به مساف هند می رود. این مسابقات در غرب الهند یا وست ایندیز آغاز شدند. دیروز در روز آغازین این مسابقات نیوزلند سریلانکا را شکست داد. امروز دیده شود که تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی هند چه خواهد کرد. بازی کرکت در افغانستان تاریخ کوتاهی دارد. فقط ظرف 2 سال تیم ملی کرکت افغانستان توانست در این بازی ها از دیویژن پنجم به اول ارتقا کند که این خود بزرگترین پیروزی برای این تیم محسوب می شود. با آنکه این اولین تجربه افغانستان در جام جهانی می باشد، کپتان تیم کرکت ملی هند هشدار داده که باید تیم افغانستان دست کم گرفته نشود. در همین مورد مصاحبه داریم با ضرب‌شاه زهیر، کارشناس ورزش کرکت.
امید داریم که تیم ملی کشور با کده این که مسابقه در تاریخ اولی می داره، امکانات زیاد داره که یک پلان خوب داشته باشه، یک بساورد خوب به دست بیاره.
بله آقای زهیر، اگر یک مقایسه بکنین میان تیم های کرکت هند و افغانستان چگونه خواهد بود؟
چیزی امکانات که با هندوستان و افریقا و با کشورهای دیگه امکانات و وسایل داره و میدانه ورزشی داره، او امکانات و وسایل تیم ملی ما نداره و با ورزشکارهای ما او امکانات نیست، ولی استعداد خوب داره در هر حیثه که مو در کرکت فیلدینگ، بولینگ، بیتینگ، در هر شعبه یک استعداد خوب داره ورزشکارای کشور ما دیگه. با مو اساس گفتم میشه که از دیویژن 5 تا به جام جهانی و به مسابقات بین المللی یک روزه را پیدا کرده، با مو اساس امکان داره که یک پلان خوب کوچ برای طرح کنه که امو خالقه مقابل با نشان موته و با مو اساس امکان زیادی داره که یک بساور خوب داشته باشه.
پس در کل با توجه به آنچه که گفته، اگر یک جنبندی بکنیم، پیشبینیتان از مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی هند چه هست؟
افغانستان چاس ببرد تا از 150 تا 160 رنج کنه. بالورای ما میتونه که از 150 تا 160 رنج دفاع کنه و اگر مقابل طرف یا هندوستان تاس ببره یا بیتین کنه او هم 150 زیاد رنز نکنه، دیگه بسمینه ماهی استعداد داره که مهدف که از 150 تا 170 رنز هدف پورا کنه میتونه دیگه باز میبینم دیگه که ویکت که میگه یا پیچ او مختلف است از دیگه از آسیا و دیگه جا که افغانستان حالی بازی کرده. پیچ های وستندیز از دیگه کشورا مختلف است. میبینیم که ستوب ویکت یا پیچ با بالینگ خوب میباشه یا با بیتینگ. اگر خوب یک تیم میجور کنه افغانستان خوب بالرام داره در دا 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 شعبه هات بالر و در شعبه سپین بالرام خوب بالر داره. برامو اساس بیتینگش هم خوب است. دیگه یک پلان ضرور است که از طرف مقابل شش اور بزنه و از خود شش اور دفاع کنه.
ضربشاه ظهیر کارشناس ورزش کرکت بود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای نخستین بار در جام جهانی مسابقات بیستاوره به مسافه هند می رود. این مسابقات در غرب الهند یا وست اندیز ادامه دارد که البته جزئیات بیشتر در این مورد را با گرفتن خبرهای تازه به شما خواهیم گفت. می توانید که سر بزنید به آدرس اینترنت ما و از اونجا هم اطلاعات بیشتر را کسب بکنید. www.azadiradio.org هفت و پنجاه دقیقه وقت افغانستان است و حالا گزارش دیگری براتون داریم. برخی از ساحات باستانی ولایت بغلان با تهدید قاچاق روبرو اند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ این ولایت از حکومت میخواهند اقدامات لازم را برای رفع این تهدیدها روی دست بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان میگوید برخی از ساحات و آثار باستانی این ولایت به خطر دستبرد قاچاقبران مواجه است و اگر به زودی در زمینه اقدامات جدی روی دست گرفته نشود شاید دیر یا زود خسارات جبران ناپذیری به این ساحات وارد گردد.
نقاطی که میمون تاریخی تثبیت شده که عبارت از چمقره بغلان و سرخ کوتل و همرق است بعضن در ساحه امن است و بعضن در یک نقطه قرار گرفته که هم مسائل امنیتی از رنج و پیچیده است و هم ما معلوماتی حاصل کردیم که کسانی به اطاعت یک خطوط و به اساس یک ذهنیت نقشه هایی را دارن با دسترس خود آمدن در تمام ولایت بخصوص در ولایت بغلان نقاط های مهم فرهنگی و باستانی تاریخی را اینا خودسرانه می خواهند از موقع سوء استفاده کنند. تقاضای ما از تمام مسئولین امنیتی خصوصا قماندانی محترم امنیه ریاست امنیت ملی که با ما همکاری کردند باز هم همکاری از اینا را ما می خواهیم در راستای حفظ راستهای فرهنگی که در ولایت بغلان است.
و افزود حالا که بد امنی ها نیز نسبت به گذشته ها در ولایت بغلان افزایش یافته نگرانی آنها نیز بیشتر شده و باید دولت در نگهداری از این ساحات آنچه را که در توان دارد به خرج بدهد. به گفته آقای فهیم نگرانی آنها جدی است و اگر به آن توجه جدی صورت نگیرد آنها به تنهایی نمیتوانند و این همه ساحات که اکثرا در نقاط ناامن قرار دارند در رسیدگی نمایند. باید گفت بنابر اظهارات مسئولین در طی چند سال اخیر چندین ساحه باستانی در ولایت بغلان مورد کاوش و دستبرد قاچاقبران قرار گرفته و چیزهای از آن ربوده شده است. هرچند در اینجا قطعه نظامی به نام 012 برای حفاظت از چنین ساحات وجود دارد اما مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان میگویند این کافی نیست و باید در حراست از ساحات باستانی توجه بیشتری صورت بگیرد. عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد همکاری مردم را ضرور میداند و میگوید
باستانی و آبده تاریخی خیلی زیاد است و نمیتونیم بالای هر ساحه باستانی و آبده تاریخی یک مرد محافظتی استخدام کنیم که از حفاظت بکنیم. بهترین راهی است که مردم باید همکاری بکنند. غیر از او هیچ امکان نداره که ما ساحات باستانی را حفظ بکنیم. ضرورت است که سطح آگاهی مردم نسبت به ارزش میراث فرهنگی باید بالا بره.
ولایت بغلان در حاشیه شمالی کوه هندوکش که روزگار مسیر تردد کاروانهای هندو بخارا و نیز راه ابریشم و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی و همچنین بخش مهم از امپراتوری کوشانه ها بود، از آن دوره و دوره های پیش و بعد از آن آثار و آبده های زیادی در گوشه و کنار این ولایت به جا مانده است. هرچند در حال حاضر مهمترین آثار و آبده های تاریخی ولایت بغلان را آبده سرخ کوتل، مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرق و چمقلای بغلان مرکزی تشکیل می دهند، اما باستان شناسان بر این باورند که هنوز قسمت مهم از تاریخ گذشته بغلان در زیر خاک این ولایت پنهان است و شاید با گذشت زمان و در اثر کاوش و پژوهش‌های بعدی چیزهای بهتر از این کشف و به جهانیان معرفی گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان در ادامه این مجموعه خبری از رادیو آزادی. ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل بر سوریه حمله کند پای این دولت یهودی را قطع خواهد کرد. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ایران این موضوع را در پایان دیدار دروزه‌اش از دمشق بیان کرد. این اظهارات رحیمی در میان افزایش تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. قبلا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس ایران و سوریه را به سلاح دادن به گروه شیعه حزب الله لبنان متهم کرد. صدر اعظم اسرائیل شیمون پیرس در اوایل این ماه ادعا کرد که سوریه راکت‌های نو اسکاد را در اختیار حزب الله قرار می‌دهد، ادعایی که از سوی سوریه رد شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید انتظار می‌رود گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان هفته آینده سر گرفته شود. او گفت که جورج میچل نماینده خاص آمریکا در شرق میانه برای تحقق این روند هفته آینده به منطقه برخواهد گشت. انتظار می‌رود وزیران خارجه کشورهای عربی در ملاقاتشان امروز از این گفتگوهای جدید حمایت کنند. بانک انکشاف آسیایی اجلاس سالانه اش را امروز در تاشکند مرکز ازبکستان افتتاح میکند. انتظار می رود در این اجلاس چهار روزه 3000 نفر با شمول رؤسای دولت، رؤسای بانک های مرکزی و وزرای مالیه کشورهای مختلف شرکت کنند. انتظار می رود یونان امروز اول ماه می مصادف با روز کارگر شاهد اعتراضات تازه باشد. اعتراض علیه طرحهای جدیدی که حکومت این کشور برای مقابله با بحران اقتصادی در نظر گرفته است. جورج پاپاندروس صدر اعظم یونان گفته است که تنخیصات جدید و افزایش مالیه برای رفع این بحران ضروری پنداشته می شود. و در حالی که تحقیق روی انتشار لکه بزرگ تیل در خلیج مکزیکو همچنان ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا استخراج نفت را از مناطق جدید در سواحل این کشور منع کرده است. اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته که از طرحهای حکومت به منظور استخراج بیشتر نفت عقب نشینی نخواهد کرد. اوباما گفته که تولید داخلی تیل بخش عمده امنیت انرژی آمریکا را تشکیل می دهد، اما او افزوده که این کار باید برای حفاظت کارگر و محیط زیست باید مسئولانه انجام شود.
I continue to believe that domestic oil production is an important part of our overall strategy for energy security. But I've always said it must be done responsibly for the safety of our workers and our environment.
گفته می شود که به دنبال انفجار هفته گذشته در یک چاه نفت در سواحل آمریکا، روزانه تقریبا 5000 بیرل تیل به آب بحر می رسد. حالا این نگرانی افزایش یافته که موجود بودن تیل در آب بحر آسیب های زیادی را در مناطق میسیسیپی، آلاباما، فلوریدا و لوئیزیانا به وجود بیاورد. و بر اساس گزارش ها زلزله در بحیره برنگ در میان روسیه و ایالات متحده آمریکا رخ داده است. اداره سروی ژئولوژیک ایالات متحده آمریکا می گوید که قدرت این زلزله 6.3 در میزان رکتر بود. این زلزله هشدارهای به وجود آمدن سونامی را در قبال نداشته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری از رادیو آزادی. حالا طبق وعده مرور داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان با آرش همایون.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبه دارند در مورد حمله قوای آمریکا بر خانه صفیه صدیقی، عضو پارلمان افغانستان که به گفته خود وی یکی از اعضای خانواده‌اش در آن کشته شده و به دیگران به احترامی صورت گرفته است. روزنامه‌ها می‌نویسند که این عمل سبب شده است که یک تعداد مردم به طور اعتراض به سرک‌ها برآیند و در نزدیک شهر جلال‌آباد قسمن راه‌ها بسته شود. روزنامه واشنگتن پست در مورد محاکمه یکی از زندانیان گوانتانامو در افغانستان مطلبی دارد که در جریان محاکمه وی فیلمی به نمایش گذاشته شده است که این فرد به نام عمرالخضر در حال ساختن بم کنار سرک در افغانستان می باشد. در این فیلم با آنکه صداها مخشوش است، اما شنیده می شود که این جوان می گوید با این بم تعداد زیادی از آمریکایی ها را خواهد کشت. این فیلم در جریان عملیات آمریکا بر یک قرارگاه تروریستان در ماه جولای سال 2002 به دست آمد که خود الخضر نیز در جریان عملیات زخمی و به دست قوای آمریکایی اسیر شد. به نوشته روزنامه نکته جالب این است که این فیلم برای مقامات آمریکا یک سند انکارناپذیر جرم این جوان می باشد. اما وکیل مدافع وی ادعا می کند که این فیلم نشان دهنده فریب یک جوان است که بزرگانش او را گمراه کردند. زیرا الخضر 10 ساله بود که با پدرش یکی از دوستان اسامه ابن لادن به افغانستان رفته بود و این فیلم هم زمان 15 سالگی او را نشان می دهد. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان تحت عنوان در راه به سوی دموکراسی نباید عجله کرد. روزنامه می نویسد ایالات متحده در افغانستان سیاستی را پیش گرفته است که دو جنبه دارد، یکی شکست تروریستان و دیگرش دولت سازی در این کشور. به نوشته روزنامه، آمریکا عین سیاست را در ویتنام پیشه کرد و میخواست با سرعت در آنجا حرکت کند، اما به پیروزی نرسید و نباید عین اشتباه را در افغانستان انجام بدهد. به نوشته روزنامه، حتی اگر آمریکا ماموریت نظامی خود را در افغانستان تکمیل کند، آیا این عمل در مقابل دشمنی که حصول ندارد و حتی مردم بیگناه کشور خود را با حملات انتحاری و انفجارات از بین میبرد، پیروزی به شمار خواهد رفت؟ از سوی دیگر به نوشته روزنامه، آمریکا به دنبال موفقیت میرود، اما سوال این است که دشمنان در یک جنگ غیر منظم پیروزی را چگونه تعریف میکنند؟ از این رو روزنامه پیشنهاد میکند که برای رسیدن به پیروزی، مرحله اول درک مشکلات، ارزش‌ها و تعریف‌های محلی می باشد و هر اقدام را باید در چارچوب فهم مردم محلی انجام داد و بعد به ارزش‌های جهانی و غربی در این کشورها تاکید کرد.
میرسیم به پایان این مجموعه خبری. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهم بود، اما حالا احمد شبر در استیدیوست با گپای نو. سلام و خوش آمدین
مصطفی صدیقی. من